سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوینن د خالی ورځ د 2015 کال د مئی 2 منټه ده د مشال ریډیو د نن ورځې په نساته خبرونه کې زاب الحق کاکړ درته سلام کوایم کله دا روغ جوړ او خوشاله بیاست په روانه غړي کې د پاکستان قبایلی سیمو او افغانستان په اړه درته یو شمېر رپورټونه او څېړنې لرو خو تر هر څه لمخه به درته د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړو سرټکی عوامی نیشنل ګوند د کاشغر گوادر اقتصادي لارې پاړه په 14 مئی په کوټه کې د ټول ګوندیزه کانفرنس رابللو اعلان کړی دی د پګواش په نوم یوې موسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازو او وسوال طالبان ترمنځ د لیدنو زمینه برابره کړې ده په نیپال کې لا ضروري زلزلې یو اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان ورک دي او سم د خبرونو تفصیل عوامی نیشنل ګوند د کاشغر گوادر اقتصادي لارې پاړه په 14 مئی په کوټه کې د ټول ګوندیزه کانفرنس را بللو اعلان کړی دی د جمعې پر ورځ ناوخته په کوټه کې د خبري کانفرنس پر مهال د ای ان پی مرکزی سیکرټری جنرال میا افتخار حسین ول چې د بلوچستان بیلابیلو ګوندونو په کانفرنس کې د ګډون ډاډ ورکړی دی د زیاته کړه باید نواز شریف ځان د یوې صوبې نه بلکې د پاکستان وزیر اعظم ثابت کړي
اگر میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم
کچیرے نواز شریف صاحب د پاکستان وزیر اعظم وی نو بیا باید د پاکستان په سطح باندې سوچ وکړي او کچیرے هغه د خاص وګړو لپاره سوچ وهل شروع کړل نو د نتیجې به ډېری خطرناک وي
تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے
خو نواز شریف هم پرون په پېښور کې ویلي چې د اقتصادي راهداري ګټه به یوه صوبې ته نه بلکې ټول ملک ته رسیږي د خیبر پښتونخوا بلوچستان او سند سیاسي ګوندونه تور لګوي چې مرکزی حکومت د اقتصادي راهداري اصلي لارې له خیبر پښتونخوا بلوچستان پنجاب صوبې ته اړولې خو حکومت دا تورونه په واري واري رد کړي دي په افغانستان کې مشته شمالي وزیرستان د بیکورو کلسو کسانو د کمیټې مشر ویلي خپل کورونه ته د سنډو پاړه د پاکستان حکومت لا هم ورسره هیڅ رابطه نه کړي ملک عمر خان وزیر نن مشال لیډو ټول چې دا ویل چې افغانستان ته کلسو خلکو ته دي اما معافي ورکړي سي بې ځای خبره ده
نه زه خپل د مده وطن راغلی افغانستان ته نه راغلی زه باید د مده پاکستان ورولکای پاکستان دلته زړه شړل نه چې مده باید د معافي دای د معنا ورې کډوال نه زړه دلته معافي ورته دای د ماته معافي بالکل نه کوي معافي د ماته ضرورت هم نشته د تکادمات معافي ضرورت دی ماته نو اجازه د معافي ورته
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لوجه تر لاس لکه زیات کسان به کوره سوي وو چې په کې شاوخوا 2.5 لکه افغانستان ته کډه سول په پاکستان کې مش کسانو د سنډو لړۍ پیل سوي ده د بلوچستان اسمبلی سپیکر جان محمد جمالی له خپلې دندې استعفا ورکړې ده جان محمد جمالی چې تعلق یې له مسلم ګنون سره وو دوه ورځې وړاندې خپل استعفا د ګوند صوبای مشر نواب ثناء الله زهري ته استولې وه جان محمد جمالی او ګوند ترمنځ د سنټ په انتخاباتو کې هغه مهال لريوالی رامنځته شو چې جان جمالی د خپل ګوند په مقابله کې خپل لور سنټ ته کاندید کړه د پاکستان د میډیا د څارنې ادارې پیمرا د دې هوا څوار لس ټلویزیون چلونونو ته د متحده قومي موومنټ د مشر الطاف حسین وینا په شوندۍ بڼه د خبرولو پاړه نوټس ورکړې دي د زیارت پر ورځ په خپل وینا کې الطاف حسین د پاکستان پر پوج نیوکې کړې وي نوموړي دا وینا د کراچۍ د پولیسو د ول ورپوړي چارواکي راو انوار د خبرې غونډې په جواب کې کړې وه چې په کې تور لګولې وو چې متحده قومي موومنټ د هند له استخباراتي ادارې را سره رابطه لري د پاکستان فوج له وینا سمدستي ورسته یو بیان جاری کړ او چې په کې ویل الطاف حسین خبري له بې عزتۍ ډکې وي او د نوموړي پر ضد به قانوني کاروایي کوي پیمرا دغه ټلویزیون چینلونو ته ویلي چې د خبرې وضاحت دی وکړي چې اخر ولې د الطاف حسین له سپکاوي ډکه وینا په ژوندۍ بڼه خبره کړه د جمعې پر ورځ ناوخته الطاف حسین په یو بیان کې له فوجه بخښنه غوښتې ده د پګواش په نوم یوې موسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالی شورا د استازو او وسوال طالبان ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده که څه هم د سولې عالی شورا لومړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد دا خبرې د سولې رسمي خبرې نه بولي خو وايي په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کیږي
دا یو کانفرنس ته خو د سولې خبرې رسمه نسته هغه کسان چې په دې کانفرنس کې ګډون کوي د عطاالله الدین په ګډون د خپلواکو اشخاصو په توګه ګډون کوي او د افغانستان د سولې د عالي شورا استازیتوب نه کوي
تر دې وړاندې د رویټرز خبري اجانس د سولې شورا د بل مرستیال طاوله لودین له قوله چې پخپله هم په دغه غونډه کې د ګډون لپاره په پلاو کې شامل دی ویلو چې د افغانستان د سولې عالي شورا شل کسیزه پلاوی به د یک شنبه او دو شنبه په ورځ د قطر په مرکز دوحه کې د وسوال طالبان لاستانسو سره آزادي خبري وکړي. برخو طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په دې ناسته کې د خپلو اتو استازو ګډون تایید کړی دی. په نیپال کې له زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان ورک دي. په دې زلزله کې څه د باندې 6200 کسان مړه شوي دي. د نیپال لپاره د اروپایي ټولنې د پلاوي مشر او د دې ټولنې سفیر ویلي چې شاوخوا زر اروپایان په غرونو کې لا درک دي. رنسی تیرینګ د جمعې په ورځ په کټمنډو کې خبریالانو ته وویل چې نه پوهېږي پر هغو څه شوي دي. د ده په وینا ښایي ځینې یې مړه شوي وي او کیدلای سي د ځینو په اړه یوازې رپورټ نه وي ورکړل شوی. چارواکي وایي د ورکو شوو کسانو موندل اسانه کار ځکه نه دی چې ډیری له خپلو سفارتونو سره نه و راجستر شوي. د فرانس، اټلی، سپین، هالند د ورکوسو وګړو شمیر 301 اویا تنه دی، خو د آیرلینډ، کروشیا او رومانیا ټول وګړي موندل شوي دي. نور یورپي هیوادونه لا تر اوسه پر دې کار کوي چې د دوی څومره وګړي ورک دي. د بالټیمور لوی څارنوالي ټول هغه شپږ پولیس افسران په جرمونو تورن اعلان کړي چې د یو تورپوستي د مړینې په پیښه کې شکیل وو. 50 کلن فریدی ګری شاوخوا دوی اونۍ د مخه هغه مهال مړ شو چې ویل کېږي د امریکایي پولیسو په حراست کې وو. تر دې پیښه وروسته د امریکا په څو ښارونو کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وشوې. د بالټیمور څارنوال ماریلین موسبی پرون په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د ګیرې مړینه یو قتل و. تر دې اعلان وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې دا مهمه ده، حقایق ښکار اسول. ګیرې د اپریل پر 19 د هغو زخمونو له وجې مړ شو چې تر هغه یوه اونۍ وړاندې د حراست په دوران کې اخیستي وو. خبرونه پای.
سلام پختونخوا،
په سلام پښتونخوا کې خبرونه واوریدل او په غړي کې دغه مهم رپورټونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم د شمالي وزیرستان میرالی تر سفر وروسته ویلي په وزیرستان کې د ترګرو مرکزونه ختم کړل شوی دي، خو د سیمې مشران د پر سفر څه نیوکه کوي.
دایم میرل دلور دایم میر مشاته د دبره کړی دوه بالکل داخو د عوام نه خالی دي. اپریشن په ټیم کې هاند میر به په اعتماد کې نه وږي هیڅ پرته چې لاله کیو چې می سره په دابندای خبره وکړو.
په افغانستان کې مېشت د شمالي وزیرستان کډوال وایي تر څو د پاکستان حکومت له دوی بخښنه ونه غواړي تر هغو پورې به خپلو کورونو ته ستانه نه سي.
څومره کډوال یې مونږ د پاکستان نه مافي نه غواړي، نو خدای دې مانه مافي غواړي، مونږ به مافي ورته وکړو، مونږ د نه مافي نه غواړي.
او د افغانستان د سولې عالي شورا او د وسوالو افغان طالبان مشران به په قطر کې په یو غونډه کې یو ځای ګډون کوي. یو کاربو د پرمختګ ته څنګه ګوري؟
زما په خیال دا یو پرمختګ ده او ډېر مهم ځای کې ده، او دا چې هم ویل کېږي چې افغان ولسمشر به هم د دغه کانفرنس نه سمدستي وروسته قطر ته ممکن سفر وکړي.
او یو شمېر نور رپورټونه او څو سندرې هم درته اورو. او سم د خبرونې د پایل رپورټ. سربیر پر دې چې د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا په ډاګه کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري به یوې صوبې ته نه بلکې ټول پاکستان ته ګټه ورسوي، خو عوامي نسل ګوند د نواز شریف په دې خبره ډاډه نه ده. نوموړي ګوند د راهداري د لارې پنجاب ته داړولو پر ضد په کوټه کې د روانې میاشتې په 16 نیټه ټول ګوندیزه کانفرنس رابللی دی. د اعلان د جمعې پر ورځ د ای این پی جنرل سیکرټري میا افتخار حسین پروند او بخشی په خبری غونډه کې وکړ چې تفصیل د مشال ریډیو خبريال خدای نور نصر راکوي.
د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشغر کوریډور له پښتون میشتو سیمه څخه پنجاب ته د اړولو پر ضد عوامي نسل ګوند په کوټه کې ټول ګوندیز کانفرنس رابللی. د یاد ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په یو خبري غونډه کې وویل دوی د پاکستان له واکمنو پوښتنه کوي چې آیا د خیبر پښتونخوا او بلوچستان وګړي پاکستانه نه دي، کڅه چې د په خبره همدا کوریډور د دوی پر سیمو تیرېدو ته نه پرېږدي.
تو پاکستان کا ایجنڈا ہے
کچیری ہمدا کوریڈور ستال سیمے چکتیری جی نو دا پاکستان ایجنڈا دا او کزمل رسیمو تیر سی نو بیا دا بلچا ایجنڈا دا کلاہور پہ پاکستان کے دی نو ایا ڈی آئی خان پہ پاکستان کے ندی کا آستان عبدال پہ پاکستان کے دی نو ایا لورا لائی روب او کٹا پہ پاکستان کے ندی دا دبل دا ایجنڈے ٹکی مش ڈیر وارا اولی دری او اوس خلق لدی خبر نہ وی جی زکہ چی خبر اوس تر دی تھی رسی وی دی
نہیں ہے اس سے بات بہت آگے جا چکی ہے
افتخار حسین وایی په کوټه کې د جمعې په ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په شمول د پاکستان مسلم لیگ نون او د یو شمیر نورو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره لیدلې او د ټول ګوندیز کانفرنس ته رابلل دي چې د په خبرو ټولو ورته مثبت ځواب ورکړي. د عوامي نشتل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري په دې خبري غونډه کې زیاته کړه دوی پر ګوادر کاشغر کوریډور سیاست نه کوي بلکې د په خبره کابل هر ګوند هم په دې لړ کې ټول ګوندیز کانفرنس راغواړي دوی به پکې شرکت کوي.
هم تو سیاست بالاتر ہو کے اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں
مرج تر سیاست ہا خدا سن ذرا پورت کڑے دے جک چھ مرج د مسلم لیگ نون پشمول ٹول گندن دعوت ور کو نو پدی کے سیاست لکم راغے سیاست نہ دی بلکہ دا د ژوند او مرگ مسئلہ دا دا د قام د بقا مسئلہ دا او ہم دا د ہواد د سلامتی او بقا مسئلہ دا تختل گند تر سیاست ہا خوا ہر یو گند چھ ہم دا ٹول گندیز کانفرنس راغواڑی مول رو پکے گڈن کو
بلائے گی تو ہم اس میں جائیں گے.
د عوامی نشتل گند د مشروع ویل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ځان یوازې تر یوې صوبې محدود کړی او یوازې د همدې صوبې ځان وزیر اعظم کړی.
اگر میاں نواز شریف صاحب پاکستان کې وزیر اعظم
کچېری نواز شریف صاحب د پاکستان وزیر اعظم وي نو بیا باید د پاکستان په سطح باندې سوچ وکړي او کچېری هغه د خاص وګړو لپاره سوچ وهل شروع کړل نو د دې نتیجې به ډېرې خطرناکې وي.
تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے.
کچھ ہم دا اے این پی پشمل یو شمیر نور گوندونه دا گوادر کاشغر کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه دا اړولو پر ضد احتجاجونه کوي. خو دا پاکستان مرکزی وزیر احسن اقبال بیا بیا ویلی هم دا کوریډور به په همدې زړه لار تیریږي چې ډیرای پښتانه ملت پال یې په دې خبره باور نه کوي. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
د شمالي وزیرستان مشرانو د پاکستاني وزیر اعظم د میرعلي تر سره سوي سفر باندې نیوکه کړی دی. نواز شریف د جمعې پر ورځ شمالي وزیرستان ته تللی او له هغه وروسته ویلی وو چې په دې سیمه کې ضرب العضب اپریشن بریالی شوی دی. خو د توانسي قبیلې مشران وایي پاکستاني مشران باید میرعلي ته د تلو پر ځای له بېکوره کړسو کډوالو سره لیدلی وای. د عمر دراز وزیر رپورټ هو.
د وزیر اعظم او فو سر لخکر د دورې په اړه بېکوره کړل شوی اوتمان ځای مشران ګیله کوي چې باید وزیر اعظم د میرعلي پر ځای چې هلتنه خلق په مکمله توګه وتلی بنو کې د مشرانو سره لیدلی وای او د دوی ستونزونه یې ځان خبر کړی وي. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم د میرعلي دوره وکړه نو بنو کې یې هم د عثمان زای مشرانو سره جرګه کړې وي.
دا هم میرعلي د لور د یا میر مشا ته د دورا کړې دوالته هو میر مشا او میرعلي او بالکل دا خو د عوام نه خالی دي. عوام چې دی هغه په باندې په دا لګه کې نن د میر دې عثمان زای کوم جرګه وه په چار بجې دی خال کې د خبر کړي وای د سره د جرګه کړي وای دلته د میر د عوام چې سمره مسلی دي هغه د خاصه د شروع ورځ نه پوتې دي دا حال کړي وای او په چار بجې د میر سره دلته ملاقات په باندې ایریا شه دې عثمان زای کوم سره کړي وای یار می دورا کړي وي بالکل امیر سویلا نشی باقی دا عوام چې کومه مسلې دي عوام دلدا پروته دي امیر دلدا مسلې دي هم د امیر سره کښینی په پرشن په ټیم کې هم د امیر به په اعتماد کې نه یو غوسی هیڅ پرتا چې تلل هم کی هم چې امیر سره په دابند خبر وکړو چې امیر وړاندې وزیرستان د سرنګ دي می
ملک نه سره لی وای وزیرستان ته د واکمنو راتګ هر کله کوي خو باید د به کور شوی او تمانځای مشرانو جرګې سره هم خبرې کړي وي چې دا واپسای پاړه یې ور تخپل موقف ویلې وو.
وزیرستان ته خو موږ هر وخت دی چې دا خلک تردرین یو موږ خوشا مده دا ورته وی خو چون کنه نه حالات داسې دي چې اوبد لکه چې د واپسای خبرې شي یا د لکه چې نره دابط کوي خبرې شي کوم د اوتمنځای کوم دا چې لاس لکه متاثرین دي لکه چې دې سره په دې مناسبات باندې چا خبره نه دوه کړی لہذا میرا د صدر نایا د وزیر اعظم نا د آرمی چیف نا دا غوښتنه کړې چې په هر خبره شي د وزیرستان متعلق وي د عثماندای کوم د اعتماد شو خو څه خاص نه هغه خلک چې په باندې شي یا په دې ملک په ناراضه لري چې د متاثر نه ژوند تیروي په مرل تحصیل شي راځي که څه نشتا چې د نړۍ کوم دولت کې خلک دا په باندې په دې ورته چې د سره جرګه او کو مشوره سره وکړو د وزیرستان لپاره یو مشترکه یو د فیصله وشي
د قبایلي سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای چارواکو په وینا شمالي وزیرستان ته د مارچ یو درشمې نیټې نه تر اوسه پورې د واپسۍ پلان تر مخه تحصیل سپینوام دوه کلی شامیری او میرعلی سپینوام دوه سوه او دوه ویش کډې واپس لیږل شوې او روان پلان کې به پنځه ویش کلیو سلګونه کډې واپس لیږلې شي چې د چارواکو په وینا د واپسۍ دقیقه نیټه یې لا هم معلومه نه ده. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو
سروے
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو
په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل شوو کسانو د ستنېدو لړۍ دوام لري په افغانستان کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له دوی سره لا تروسه پاکستاني چارواکو رابطه نه ده کړې. په دې اړه په خوست کې د بې کوره کړل شوو د 40 کسیزې کمیټې مشر ملک عمر خان وزیر له مشالېډو سره مرکه کړې. نوموړي وایي چې دا وخت په افغانستان کې 2.5 لک وزیرستاني کډوال ژوند کوي. له ده څخه په سر کې وپوښتل شو چې آیا د ستنېدو په اړه مو د پاکستان له چارواکو یا د هغه ځای له قبایلي مشرانو سره څه رابطه سوې او کنه. دا هغه جواب و
د مونږ واپسي یا د مونږ د پاکستان سره د بیتی دا هم نه ممکنه خبره ده ځکه چې مونږ دلته راغلل لسمه اتمه ورځ مو واوره کړه چې مونږ پسې اقوام متحده ټیم دنته دلته خوست ولایت ته راورسېدل چې پاکستان ورته ویلي وي کردي سر د جتا ته د هشګر دا راغلل ته کاروایی وکړه دغه ټول د هشګر دی کاروایی ته په خپله وکړه یا مونږ ته د کډوال واپس کا. نو په هغې ته په جواب کې ما دا خبره وکړه چې وروره مونږ دوه لکه شنه خاتیان کمپیوټر ته پورته شوي دي نو شریف ته ګوته ورغځوي چې کوم د هشګر دی نو هغه پرېږدي ما له سره اسلام آباد ته ورګېستی که نه وي دا خبرې عجیبه غونده خبرې دي چې کوم یې پاکستان نو شریف کړی دي.
دا تاسو په کوم ثبوت باندې وایست دا کېدای شي تاسو غلط
د کابل نه وزیران راغلي وي لاس ولا سنټران ورسره راغلي وي وکم ته چې کومه موجودګي هغه په ټي وي باندې ښکاره شوی دی ورکړه هغه د ریډیو ولته هم پته ده د ټي وي ولته هم پته ده اخبارات ولته هم پته ده معلومه خبره ده د ما خبره نه چې په یو کنده کې په یو غره کې ګوښې ما سره خبرې کړې دي
هغه به هغه د شتګردان یا ترګر شای چې د پاکستان خپل وایي چې لدی ځای تللی دي چې کوم په شمالي وزیرستان کې خو کډوال خو نه یادوي
نه خو رکړه ما ته کډوال ته راغلی وي دا غیر دفاع خو زم نه کوم چې کوم چې کومه د شتګردي څو کوي یا څو چې کومه د جنگونه جوړوي یا څو کسان ورني هغه ته خو دا ورشي چې کومه دغه ته خو به زم دا خبره کوي زه به مینات کوم چې ورول مې زتي بس کنور دا خبره ما کوي جنگونه ما کوي ټول پښتون یو مسلمان دي.
تاسو آیا شمالي وزیر سانتوس بیرته نه ځي که څنګه؟
بیرته به زور کړه درمو کتا په دې دی مخکې تا په مراکه کې د مونږ ملک خان مرجان چې کوم د تاسو سره انټرویو کول هغه جواب مو ورکړ ما هغه موجوده وخت خو زه بیا ما خبره دایر کو چې خان مرجان چې کوم د نو شری ته اپیل کړم چې ته د افغانستان کډوال ته معافي وکړه چې هغه بیرته خپل وطن ته راشي نو ما په جواب کې وته وویل خان مرجان ته چې ملک سره ته د مونږ مشر یې خپل ځان ته خبره کوي ویني د تنا سوا شوی دا کډې چا په شری باندې دې کړی نو تاسو سخته غلطي کړی دا زنه به هشګر دی نه زه طالب یم نه ما چاته پناور کړی نه زه غیر ملکی یم نه زه تاجک یم نه زه ازبک یم زه یو غریب محب وطن و نه زه خپل د دې وطن نه راغلی نه افغانستان ته نه راغلی زه باید کوم دو پاکستان رولر کړی نه پاکستان دلته زه شړلای نه کوم دو باید دې مافي دای دې منه و غوړی کډوال نه زه دلته مافي ولته دای دې ما ته مافي بالکل نه کوي مافي زه ما ته ضرورت هم نشته د تکه دې ما دې مافي ضرورت دې ما ته نه وې زه دلته مافي ولته
نه. نو دا ستا ذاتی خبره ده کنه دا ټولو دا فیصله کړې ده چې دوی به معافي غواړي؟
دا عین زه د قومي مشر په لحاظ باندې تاسو دا ځواب درکوم د قومي مشر په لحاظ باندې چې څومره کډوالې مونږ د پاکستان نه معافي نه غواړي نو خدای دې ما نه معافي غواړي مونږ به معافي ورته وکړو مونږ د نه معافي نه غواړي.
یعنی ستاسو سره هیڅ د واپسي په حواله باندې اوس هیڅ پلان نشته هیڅ رابطه نه حکومت کړې ده نه د قبایلي سیمو شمالي وزیرستان ملکانو کړې ده هیڅ تاسو ځای په ځای ناست یاسته؟
بالکل رکړه مو چې څومره ځای په ځای څومره د ما سره نور مشران دي چې کومه د چا سره هم رابطه نه ده شوې نه په ټلیفون باندې نه په میډیا باندې نه د جلګې په شکل باندې او کچېرې د مونږ سره وشي دغه چې کومه رابطه
یا د ټلیفون په لین باندې یا د جلګي په شکل باندې نو بیا وخت هغه ساته هغه مسله بیا به مشوره کوو د وخت مطابق د مشکل په تعدد به انشاءالله موږ فیصله کوو چې موږ دلته پاتې کیږو که موږ پاکستان ته خپل وطن ته درمو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
او سم یو بل موضوع تر ازو د متحده کامومنت د مشر د وینا په جواب کې د پاکستاني فوج ته سخت خبرګون ورسره د پاکستان د میډیا څارنې ادارې پیمرا د دې وات څوار لس ټلویزیون چینلونو ته نوټس ورکړی دی. په دې نوټس کې له ټلویزیونونو غوښتل شوی چې وضاحت وکړي چې دلته په سیمه وینا په ژوندۍ بڼه ولې خبره کړه. دا وخت را سره د ټلیفون پر لاین د اسلام آباد خپل همکار ریاض مسخیل دی. ریاض خان تاسو سره کلی کوم که د دې نور تفصیل را سره شریک کړئ.
جی ډیر مننه عبدالحی ککړ څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې کومه الطاف حسین کوم تقریر کړو په هغه کې بیا هغه د پاکستانی فوج پسې بد رد ویلو د غرنګ د هندوستان د استخباراتي ادارې رانه هغه مرستې غوښتې وي او مختلف ټي وي چینلو چې کوم دنو هغه تقریر هغه نیخ په نیغه خپور کړی وو. د هغې وروسته چې کوم د پاکستان فوج د ویانت کوم موقف راغلی وو مخې ته چې د خلاف د الطاف حسین خلاف به قانوني چاره جوړی کوي یا قانوني کاروایی به کوي. دغه رنګ بیا دا وزیر دفاع او د اطلاعات او د وزیر هم مختلف بیانونه راغله او هغه دا د ملک پزیدو غنو د یو طریقې سره د غداري برابرو غنو او د غرنګ چې کوم د اطلاعات وزیر د پرویز رشید نو هغه بیا پیمرا ته یو خط ولیکو چې په هغه کې ویل شوی چې باید دغه چینل چې کوم دا قسمه مواد خپروي او هغه سره ملک ته او د ملک د سکیورټي ادارو ته نقصان رسی نو په کار چې دغه چینلو خلاف کاروایی وشي او په دغه لړ کې هغه د ای آر وای او د جی او خلاف چې کوم کاروایی نشوې د هغه حواله هم ورکړی وا چې دغه شانتي د دې چینل خلاف شوې دي. د هغه وروسته بیا پیمرا چې کوم دنو هغه د سوار لسو چینلو هر څوک دغه چینلو نمونه هغه پیمرا نه دی خبره کړی او صرف په خپل بیان کې د هغه چې کوم ترجمان دنو هغه ویلي دي چې د سوار لسو چینلو ته خط لګل شوې دي او په هغه کې د هغې نه جواب غوښتل شوې دي او دا کاروایی چې کوم شوې ده نو دا د پیمرا د قانون د وشتم شک تر لاندې چې په هغه کې ویلی شوی دی چې هیڅ قسمه داسې مواد به نخ پریږي نه به چاپ کیږي چې هغه د ملک او د ادارو هغه پزید وي. نو د دغه تر لاندې بیا د دې سوار لسو چینل نه جواب غوښتل شوی دی او دا هم هدایت جاری کړی شوی دی چې ټول چینل چې هر قسمه ژوندې خبرونه خبري نو باید کې هغه دی ډیلی ډیوایس یو داسې نظام دی چې د هغه سره سلور 15 سکندا هغه تاسو کولی شئ تاسو سره وخت وي کم شي چې تاسو دا غینه کټکول غواړئ نو په هغه باندې پاسه بل اواز یا د خبریدونکو اواز چې همدې هغه غلي کول شي نو چې دغه ډیلی ډیوایس استعمالوي او بیا چې د دې رستو هم داسې عملو کوو دغه خلاف به باقاعده کاروایی کیږي.
ریاض مسخیل ک په لنډ راته وست د پاکستان فوج سخت خبرګون شو دلې ولیا ویلی چې دوی به قانوني کاروایی کوي د الطاف حسین د دې خبرو په ضد باندې ځکه چې دا د دوی په وینا د بی عزتۍ ډکه دي. خو الطاف حسین یو بیان جاری کړی دی چې په هغه کې معافي غوښته دي. تفصیل ستا.
جی بالکل بیا دا غیرستو بیگا چې کله دا هر قسمه خبره مخه تراغلی دا غیرستو بیا د ایم کیو ایم چې کومه رابطه کمیټه ده د پاکستان او پلندن دواړو کې نو هغه او خپل الطاف حسین هم بیا مافي وغوښته چې د هغه درانه د دغه غوښتو مقصد د هغه یو ملنډه و پر راپسې او د هغه مقصد دانو چې هندوستاني استخباراتي ادارې راشي او هغه د زموږ سره مرستې وکړي بلکې دا په هغه پسې یو ملنډه کړی دا چې موږ ته د دې هیڅ قسمه مرستې نه دی پکار. دغه رنګ په دغه اعلامیه کې کوم چې د رابطه کمیټې لخوا جاری شوی دی نو په هغه کې دا ویل شوی دی چې الطاف حسین د پاکستان فوج یا د استخباراتي ادارو پسې بد رد یا سپک نه دی ویلي بلکې هغه د فوج د مشر نه انصاف غوښتی دی او د هغې مخکې هم عزت کړی دی اوس هم عزت کوي او د هغې ستاینه کوي.
ډیره مننه ریاض مسخیل. ښه وخت او ښه ورځ درته غواړم.
دا مشال ریډیو دا
له ځانمر کې بریت تر ژوندۍ راوتو وروسته د قامي وطن ګوند مشر افتاب شرپا ویلي ځینې قوتونه د هغو پښتنو مشرانو شغ غلی کول غواړي چې د پښتنو د حقوقو او پرمختګ لپاره مبارزه کوي. دا بریت د زیارت ورځ سوی وو. افتاب شرپا د جمعې پر ورځ ناوخته په پېښور کې د یوې خبري غونډې وروسته له مشال ریډیو سره خبرې وکړې چې تفصیل به له شبیر جان واورو.
په پېښور کې بیګا ماخام د یو خبري غونډې وروسته د قامي وطن پټۍ مشر او پخوانی د داخله چارو وفاقي وزیر افتاب احمد خان شیرپو یو ورځ وړاندې په دې باندې په چرسده ضلع کې د ځانمرګي برید وروسته مشال لیډو ته وویل چې په دې سیمه کې د ډېره وخت راسې هغه قوتونه لګیا دي او د پښتنو هغه مشران چپ کوي چا چې د پښتنو د پرمختګ او په دې سیمه کې د امن او سوکالۍ لپاره اواز اوچت کړی دی، خو له دې به کله هم پشانه شي او په هر حالت کې به د پښتنو د پرمختګ او دلته کې د امن خبره کوي او باید د لړ کې ټول قام پر سیاسي ګوندونه خپل کردار
اغوی دا غواړي چې دلتا د پښتنو د پاره چې څوک आवाज جوړوي چې اغوی یو طرف ته الیمینیټ کی باز خپل مقاصد پدې کې کوهل کول غواړي هغه خپل ځای باندې او مونږه د پښتنو د حقوقو لپاره د پښتنو مایوسه ختمولو لپاره आवाज جوړو او پدې کې زمو په خیال د ټول سیاسي پاټو یو کردار دی.
افتاب احمد خان شیرپو ویل چې باز قوتونه غواړي چې په پښتنو سیمه کې امن نوي او دلته د هیڅ قسمه سرمایه‌کاری یا معاشی حل ځل نه کیږي او چې کوم حالات په عراق یا نورو ملکونو کې جوړ شوی دي د هغې حالاتو دلته هم د پیدا کولو هڅې کیږي.
چې څوک دا غواړي چې دا علاقه د نورو پاس پانده شي او هغه د یو ګراوند جوړ شي داسې چې هغوی خپل عزایم مخکې کول غواړي، نو دلته به نه د بیرونی سه سرمایه کاری کیږي او د دې ځای خپل خلک به داسې مشکلات کې تاسو وګورئ چې کو عراق دی او کو نور دیونو کې هم داسې حالات جوړ شوي دي.
د زیارت په مخام د چرسدی په تورنګزو سیمه کې په دوی باندې شوی د ځانمرګي برید په حقله باندې افتاب احمد خان شیرپو وویل چې دغه برید هدف هم دوی پخپله وو.
جلسینا تقریبا یو نیم کیلومتر راغلی و چې دغلته یو سړی راغی او هغه په تماچې باندې زما په ګاډي باندې اته نه فایر کړی، لس پیکړي پنځه شپږ په ګاډي باندې لګېدلي، په شیشې باندې هم، په بونټ باندې هم، په دروازې باندې هم. مونږ خو لږ مخکې شو او هغه بیا هغې نه پس ځان هغه کو حکومتي ورژن چې کوم دی
د پامل دا تیر تیر زیارت په مازیګر چرسدی تورنګزو کې د یو غونډې وروسته افتاب احمد خان باندې ځانمرګي برید شو چې پکې یو پولیس اهلکار مړ او څلور نور ژوبل شوي وو. بلخوا تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمواري هم په خپل سر اخیستې ده او وایي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر دې عمل کې به دغه رنګ کاروان دوی جاري ساتي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
سلام پښتونخوا خبرونه اوري راځي او سم د کرن خان په ژغ کې وسندر واورو.
مسافرا پیسو هر صدر نه هیر کړل پزړه سخولی کافرا تغمونه کی جانانا چې تر څو پورې مساوي لاس بوان خلم لتانا پتا باندې مئن شم زړه کې وین د هر چا خوښي د هر چا باندې شک من شم راهم شمارم عبادت کی د جمعې شپې لته لړم دیو بل کړم زیارت کې اور بل شوه دې هر خطا خدای نسل می ختميږي خیر را بیخ پختون خطا ډیر بشي ترخ وختونه پټ پټ کوم پاو بو کې د ملا د لاساختونه په یو نظر دې مانا سړګې دې وړې سړګې دې وړې زکه يم د خپلوار دلار سارم دی خوبونم یو رک شوی تر سهر ستو شمارم یاد مستا پیزوان چار گل دے مجبوری دلاس میں تش دے چبکیانی کڑے گل دے جدائی را لغم زیادی وست دوانو نرسی گی دے دیخ پل مرد میراد کری دے چی دوڑی سر غرم وے دوان المر نرا پٹ شوے دے گر تبلان دی دماوے گزمائی نو بات چاشی کدبل چاپ نصیبی
تاسو مشال ډوري او اوس هم نه نه مې بجسوي دي د خبرونو لنډې سوراند کو عوامي نیشنل ګوند د کاچغل کوادر اقتصادي لارې په اړه په شپاړسم مې په کوټه کې د ټول ګوندیز کانفرنس راغلی اعلان کړی د جمعې پر ورځ وخت په کوټه کې د خبر کانفرنس په مهال د ای این پی مرکزي جنرال سیکرټري افتخار سینول د بلوچستان د بېلابېلو ګوندونو په کانفرنس کې د ګډون ډاډ ورکړی دی په افغانستان کې میشته شمالي وزیرستان د بېکورو خلصو کسانو د قیمتي مشر ویلي خپلو کورونو ته د سنېدو په اړه د پاکستان حکومت لا هم ورسره هېڅ رابطه نه ده کړې ملک عمر خان وزیر نن مشال ودو ټول دا ویل چې افغانستان ته کډه سو خلکو ته دي اما معافي واخیستې بے ځایه ده د بلوچستان اسمبلی سپیکر جان محمد جمالی له خپلې دندې استعفا ورکړې ده جان جمالی چې تعلق یې له مسلم قانون سره و دوې ورځې وړاندې خپل استعفا د ګوند صوبایي مشر ثناءالله زهري ته استولې وه د پاکستان د میډیا د څارنې ادارې پیمرا د دې هېواد د څوارلس ټلویزیون چینلونو ته د متحده قومونو د مشر الطاف حسین وینا په ژوندۍ بڼه د خبرولو په اړه نوټس ورکړی دی د زیارت پرس په خپله وینا کې الطاف حسین د پاکستان په پوج نیوکې کړې وې خو بیا د جمعې پر ورځ هغه وخت د پوزه څخه بخښنه وغوښتله د پګواش په نوم یوې موسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازو او وسوال طالبان ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده که څه هم د سولې عالي شورا لومړي مرستیال عبدالحکیم مجاهد دا خبرې د سولې رسمي خبرې نه بولي خو وايي په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کیږي په نیپال کې له ضروري زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان ورک دي په دې زلزله کې څه د باندې شپږ زره دوه سوه کسان مړه شوي دي د امریکا بالټیمور لوی څارنوالي ټول هغه شپږ پولیس افسران په جرمونو تورن اعلان کړي چې د یوه تور پوستي د مړینې په پیښه کې ښکېل وو تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونو لنډیز مو اوري دی خوراجی چې اوس سراج زهیر تورسو په اسلام آباد کې چې د نن ورځې د پاکستان ورسپانګې لوستي وګورو چې نن یې څه لیکلي
نن اکثر د پاکستان مقامی ورسپانو خپل اداري د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته په ټلیفون لیکلی چې پکې نوموړي د هند سره د زلزلې په تباهي باندې خواخوږي ښکاره کړې ده د لړکی جنگ ورسپانه خپل اداري کې وایي چې یو څو ورځې وړاندې په نیپال کې زلزله راغلې وه چې لکه بلې په زرګونو خلک مړه او جوبل شوي دي او د دې سره سره د هند هم ځینې برخې د زلزلې نه متاثر شوي دي په کومه چې وزیر اعظم نواز شریف د هند وزیر اعظم سره د ټلیفون په ذریعہ خبرې وکړې د اداري په وینا چې لدې وړاندې په پاکستان کې هم په کال 2015 کې زلزلہ راغلی و په کال 2010 کې سیلابونه راغلی وو چې لکبلې پاکستان سخت متاثر شوی وو نو دا اوس چې په نیپال کې کومه تباہی شوې ده باید چې سر غړي ملکونه په دې کې مهم کردار ولوبوي اداري وایي چې دې لړکی ضروری ده چې د قدرتي آفتونو نه د بچ کېدو لپاره یو مشترک کړنلار جوړ کړی شي او نه یوازې پاکستان او هند بلکې ټول سر غړي ملکونه په اعلی کچ کمیټه جوړی کړي چې پکې دا ژمنه وکړی شي چې کوم غړي ملک قدرتي آفت راغې نو هلته به امداد څنګه کیږي او دغه رنګ چې د دې سره سره داسې کړنلار هم جوړ کړی شي چې د قدرتي آفتونو نه د بچ کېدو لپاره په وخت اقدامات کوي نو هله به ممکن شي چې سر غړي ملکونه بیا د قدرتي آفتونو د نقصاناتو نه بچ پاتې شي د دې ترڅنګ د پیښور د خبریدونکو مشرک رس پڼ خپل ادارې کې پیښور او خوښ سیمو کې د تیری سلې باران د لاسه شوی نقصان پاړه لیک کړي او وایي چې تر دې دمه متاثرینو ته امداد امتیاز نه دی ورکړی شوی او حقیقت کې دا یو ګران کار دی ځکه چې د ټولو زپلې شو خلکو او سیمو سروې کول او د نقصان اندازه لګول آسان کار نه دی او دې کې به ډیر وخت لګي ادارې مخکې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف له خوا ځینې خلکو ته امدادي چکونه ورکړی شو خو اوس هم یو شمېر خلک امداد ته سترګې په لار دي او تر څو چې د ټولو سره مرستې نه وي شوي تر هغې د امداد عمل نیمګړی دی نو داسې حالاتو کې پکار ده چې صوبایي حکومت او متعلق ادارې په سمدستي توګه هغه خلکو ته امداد ورکړي د چا چې ډېر زیات نقصان شوی دی چې دا شان دوی خپل سر په سوري کړي او د هغې عرضي حساب دې ځان سره وساتي او چې کله بیا پوره سروې راغله او د نقصان صحیح اندازه ولګېده نو نور امداد دی ورله هغه وخت ورکړي ادریا اخر کې دا هم وایي چې یو شمېر ودانۍ د باران د لاسه خرابې شوې دي او دومره ورستې دي کبل باران وشو نو هغه به هم راپریوزي نو حکومت له پکار دي چې د دغه ودانو هم غور وکړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اکونومیست مجلې په پاکستان کې د اقتصادي صورتحال په اړه یو مقاله خپره کړې ده مجله لیکي په پاکستان کې په اقتصاد کې د ودې شرح زیاته سوې ده او د معیشت د سوکالۍ لپاره پکار ده چې دا شرح لوړه وساتل سي بلخوا ورلډ افیرز جورنال نومې ویبپاڼې د خراسان اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې په اړه لیکنه خپره کړې ده چې په دې وروستیو کې د موجودیت په هکله په افغانستان کې اندېښنې ښودل سوي دي د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه امیرزاده وړاندې کوي
اکونومیست مجله لیکي د نړیوال مالیاتی فند یا آی ایم ایف ته یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې راتلونکي کال د اقتصادي ودې شرح به 0.5% وي چې په تیرو اتو کالو کې په دغه هیواد کې د ودې تر ټولو لوړه کچه ده د 2014 کال نواخله د روان کال تر مارچ میاشتې د صارفینو یا اخیستونکو لپاره په بیو کې 2.5% زیاتوالی ریکارډ شو چې د تیرو لسو کالو نه په زیاته موده کې دا په قیمتونو کې تر ټولو کم زیاتوالی دی د مجلې په خبره روان کال د پاکستان مرکزي بانک دوه واری په قرضو باندې د سود شرح کمه کړې ده بیا ځینې اقتصادي پیمانې په لګښتونو کې هم زیاتوالی ښکاره کوي مجله لیکي د سیمنټونو خرڅ هم د تیر مالي کال په پرتله تر اوسه د 15.5% پورې زیات شوی دی چې دا ښایي په ملک کې څومره تعمیري کارونه کیږي همدغه راز په یاده موده کې د ګاډو په خرڅ کې هم 22% زیاتوالی ریکارډ شو د مجلې په خبره د تیلو په بیو کې کمی د پاکستان په شان هیواد لپاره خوشبخته ثابته شوه ځکه چې د برېښنا د پیداوار لپاره په 15 کې دوه برخې تیل له بهر نه پخستلو تکیه کوي چې اکثره درآمدات تر برآمداتو زیات وي دغه شان دا د هیواد د اقتصاد لپاره یو ستونزه ثابتېږي مجلې لیکي پاکستان د کپړې مصنوعات له برآمدولو سره ډېره پیسې ملک ته راوړي شي د دې ترڅنګ په منځني ختیځ او اروپا کې د کارکونکو پاکستانیانو له ترسیلاتو سره هم په پاکستان کې زیاتې پیسې راتلی شي مجله لیکي د پاکستان د تیلو درآمدي بل د 2.6 بلیون ډالرو پورې دی چې د جی ډی پی یا مجموعي ملکی پیداوار 15% برخه جوړیږي آی ایم ایف وایي کچرې د تیلو بیې ښکته وي نو ورسره دغه هیواد په راتلونکو دریو کلونو کې 2 بلیون ډالره بچت کولی شي چې دغه پیسې د هیواد اقتصاد په ښه کولو لګېدی شي مجله د پاکستان په اقتصادي استحکام کې پرمختګ د ډاډ وړ بولی خو وایي چې د دې لپاره د ودې شرح باید 15.5% پورې برقرار وي مجله د ژورو اصلاحاتو په لړ کې د نواز شریف پر صلاحیت شبهات په ګوته کوي او وایي چې له اول نه دغه هیواد کې د انرژۍ بحران دی بلخوا ورلډ افیرز جرنل نومې ویبپاڼه لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی په خپلو وروستیو بیانونو کې د خراسان اسلامي دولت نومې وسلواله ډله د هیواد لپاره یو لوی ګواښ بللی دی د دې باوجود چې کم وسایل لري او د یادې ډلې لخوا د ګواښ ممکنه صلاحیت پړه هم پوښتنه کیږي ویبپاڼه لیکي د هغو بارنیو هیوادونو لپاره دا یوه مبالغه ده چې له افغانستانه بې له مشکلاته د تګ پړه پورې امید وي بیا نړیواله ټولنه د یاد ګواښ پړه په بحث کې له احتیاط نه کار اخلي چې آیا دا کومه نوې ډله ده او که پخواني وسلوال اوس له نوي نوم سره جنګیږي خو پاڼه د حقیقت بولی چې دا یاد ډلې لخوا که د ګواښ کچه کمه هم وي بیا هم د افغانستان پر راتلونکي اثر لرلی شي نه یوازې دا بلکې په پاک افغان سیمه کې هم د امنیتي حالاتو شکل بدلولی شي د ویبپاڼې په خبره ډېر افغانان او په تېره مذهبي اقلیتونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د تشدد نه یریږي او که چېرې ولس دا محسوس کړي چې د یاد ډلې لخوا د حملو مخه نشي نیول کېدی نو پر حکومت باید باور ته زیان ورسیږي په دغه هیواد کې لاول نه هزارګان د خپلو تختول شو خپلوانو په هکله له حکومت نه ګیله مندي که څه هم اشرف نی وای چې داغو د لټون لپاره تر 6 میلیون ډالر خرج کړي دي ویبپاڼه لیکي د خراسان اسلامي دولت وسلواله ډله له طالبانو سره د حکومت د مذاکراتو په پروسه هم بد اثرات پرې باسلی شي
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
ټاکل شوی دی چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو شل کسیزه پلاوی د پګواش په نوم موسسې په بلنه په قطر کې د وسوال طالبان له استازو سره وګوري. د سولې عالي شورا لومړی مرستیال دا لیدنه د سولې رسمي خبرې نه بلکې یوه غیر رسمي ناستې یادوي. طالبان هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په دې ناسته کې د خپلو استازو ګډون تایید کړی دی، خو دوی هم وایي چې دا د سولې رسمي خبرې نه دي. فریبا زهر له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال وایي چې د دې شورا یو پلاوی د افغانستان په اړه یوه جوړ شوې کنفرانس کې د ګډون لپاره قطر ته تللی دی. عبدالحکیم مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه کنفرانس د پکواش په نوم یوې موسسې لخوا جوړ شوی او غیر رسمي بڼه لري. مجاهد وایي دغه کنفرانس له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل معنا نه لري.
کدام کنفرانس و ورکشاپ وجود داره؟ لیکن زحمت کدام مذاکرات صلح وجود نداره.
دا یوی کنفرانس تا خود صلح خبری رسما نسته. دا کنفرانس د پګواش په نوم موسسه لخوا جوړیږي چې شاید د پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو استازي هم وربلل شوي وي. هغه کسان چې په دې کنفرانس کې ګډون کوي د عطاءالله الدین په ګډون د خپلواکو اشخاصو په توګه ګډون کوي او د افغانستان د سولې د عالي شورا استازیتوب نه کوي. تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د سولې د عالي شورا د مرستیال عطاءالله الدین له قوله ویلي و چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شل کسیز پلاوی به د یکشنبې او دوشنبې په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو له استازو سره ازادي خبرې وکړي. د دې شورا لومړي مرستیال عبدالحکیم مجاهد دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې په دې کنفرانس کې د سولې د عالي شورا د استازو ګډون یوه غیر رسمي بلنه ده او د افغانستان د حکومت استازیتوب نه کوي او نه رسمي موقف څرګندوي. دا هغه څه دي چې د طالبانو په یوه اعلامیه کې هم څرګندونې ورباندې سوي دي. طالبانو په دې اعلامیه کې په دغه کنفرانس کې د خپلو اتو تنو استازو ګډون تایید کړی، خو زیاتوي چې دا د سولې په خبرو کې د ګډون معنا نه لري. په همدې اعلامیه کې راغلي چې طالبانو تر دې وړاندې هم په جاپان او فرانسې کې په ورته ناستو کې ګډون کړی دی. بلخوا د دې کنفرانس په اړه یو پوه کس د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پر استازو سربیره به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي هم په دې ناسته کې ګډون وکړي. د دې سرچینې په وینا په دې غونډه کې به هڅه وسي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا او طالبانو او حزب اسلامي د استازو ترمنځ په لیدو سره د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې خبرو زمینه برابره سي. دا ناسته داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبره کړې ده او ورسره د کندوز په ګډون د افغانستان په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو ډګر تود دی.
دا مشال ریډیو ده.
لکه څنګه چې تاسو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي به شای په قطر کې طالبان له استازو سره وګوري، خو دا چې آیا دغه غونډه به چې هم د سولې عالي شورا او هم د طالبان لخوا یوه غیر رسمي لیدنه بلل شوې وتوانی شي د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره هواره کړي او د یو فرصت په توګه وکارول شي، همدا پوښتنه فری بازار د افغانستان د چارو په اړه یو کارپوه سمی یوسفزی سره کړې ده.
طالبان وسه پوری هم دغه قطر کې سبا یا بل ورځ کومه خبرې کیږي غوی ته دوی د عمل مذاکرې نوم نه ورکوي او همدا ډول کومه اداره چې پګواش نومیږي غوی چې دا کمپرس جوړ کړی دی غوی هم یو ډول مکالمه ده او د یو بل سره د کارو تبادله ده. نو زما په خیال همیشه دغه ډول مسایل کی چې هغه کسان چې خپل منځ کې یو بل سره نه کینی غوی په ابتدا کې همدغه ډول غیر حکومتي جوګانی یا تنظیمونه هغوی دوی مکالمې ته سره کینوي او دغه مکالمې او خبرې بیا وروسته په باقاعده خبرو او رسمي خبرو باندې اوري. په ځواب خیال دا یو پرمختګ ده او ځای کوشش ته په ډیر مهم ځای کې ده او دا چې هم ویل کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی به هم دغه کانفرنس له سم د وروسته قطر ته ممکن سفر وکړي او کله دغه کانفرنس کې یو خبرې وشي پرمختګ وشي ممکن د بل واسطه خبرو لپاره یو میز یا دسترخوان وغوړول شي.
بله یوسف صاحب، که تم در رسمي خبرونه دی ولې تاسو خبري است چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په بیلابیلو ځایونو کې جګړه په شدت سره روانه ده، مخصوصا په دې وروستیو کې د جګړې شدت ډیر سوی دی په ځینو مناطقو کې. آیا فکر نه کوي چې دغه خبرې به تر یو حده وکولای شي چې همدغه د جګړو شدت را کم کړي تر یو حده پورې؟
زه په خیال څومره چې دغه ډول بحرانونه وي چې د جګړې وي اکثره چې دوی د مذاکرو طرف ته ځي نو د مذاکرو نه وړاندې چې خپل اهمیت وښي، خپل زور وښي، دوی په جګړه باندې زور راوړي یا هغه مشکل چې دوی ایجادوي هغه ته زور ورکوي، تر څو د مذاکراتو په میز باندې دوی خپل اهمیت څرګند کړي چې هر طرف چې وي یا افغان حکومت دا ښودل غواړي چې زمونږ چې تاسو سره مذاکرات کوو خو تاسو له منځه وړلی شو. بل طرف ته طالبان هم د مذاکراتو نه وړاندې داسې یو صحنه جوړول غواړي چې ووایي چې یعنې مونږ کولی شو دې جګړې ته دوام ورکړو، خو دا زمونږ یو مثبت سوچ ده چې مونږ خبرو ته سره ځو. خو متاسفانه زمونږ چې کوم وروستي راپورونه دي هغه دا ښیي چې طالبانو په وروستیو کې چې کومه غونډه کړې وه، په دا غونډه کې سره د دې چې طالبانو یو شمېر مشرانو ته دا مشوره ورکړې وه چې امن ضروري ده او په افغانستان کې خارجیان وتلي دي، نور دا یو خپلمنځي جګړه ده. په یو شمېر هغه طالبان چې هغوی نن سبا په بزنسونو کې دي یا له مافیایي ډلو سره تعلق ده یا د سیمو په پیداوار کې ډېر زیات شریک دي او هغوی د طالبانو په شورا کې اهمیت لري، هغوی دا خبره کړې ده چې فلحال دې کال دپاره یو ډول مشکلات لرو، که مونږ طالب افغان حکومت سره خبرې وکړو ممکن زمونږ په منځ کې درزونه راپورته شي. بهتره به دا وي چې دا روان کال مونږ په جلګه باندې هم زور واچوو او په داخل کې چې کوم طالبان ناراضه دي او مونږ خپه شوي دي هم خوشحاله کړو، د هغو نه وروسته بیا له افغان دولت سره خبرو ته کښېنو.
دا سمی یوسف صاحب تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري، راځي چې اوسم د شفیق مرید او سیتا قاسمی په غږ کې یو سندره واورو.
قدم خاورو خلولو تد پین خودم دا جملہ پات شوا ویلو تد پین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
قدم خاورو خلولو تد پین خودم قدم خاورو خلولو تد پین
شفیق مرید او شمرید او سیتا قاسمی پر رقم سندر واوری دا اوسم یو دو نوری رپورٹو ترازو. سرگون افغان کارگان دا یوی احتجاجی مظاہری پا ترس کی لحکومت و غشتل چپ حیوات کی بیکاری لمنز یوسی یاد مظاہرہ دا جمع پرز افغانستان دا کارگران و ملی اتحادی لخوا دا کارگران و نریوالی روزی دا المنزولو پا مناسبت ترابلل سیوا دا رپورٹو نمخی دا محل دا کار پا شرایط و برابری برابره نږدې 12 میلیونه افغان نان نیمه او یا خو مطلق بیکاره دي. په دغه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
افغان کارګران انتقاد کوي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدا څخه څه باندې شپږ میاشتې تیریږي، خو هغه ژمنې چې د یاد حکومت مشرانو د کارموندنې په برخه کې له ولس سره کړې وې لا تر اوسه نه دي عملي شوې. دوی د جمعې په ورځ د کارګرانو نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یو اعتراضي لاریون وکړ او له حکومت څخه یې وغوښتل چې کار ورته پیدا کړي. د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې مشر معروف قادری وویل چې د ملي وحدت حکومت مشران د په هغو ژمنو عمل وکړي چې د کارموندنې په برخه کې له ولس سره کړي وي.
از حکومت وحدت ملی یک بار دیگه تقاضا میکنیم.
یو ځل بیا د ملي وحدت حکومت نه غوښتنه کوو چې د کار زمینه برابر کړي. کار زموږ حق دی. موږ هیله لرو چې حکومت په دې برخه کې خپلې هڅې زیاتې کړي او هر څومره چې ممکن وي ځوانانو، ښځو او د افغانستان ټولو وګړو ته چې د کار کولو توان لري د کار کولو زمینه ورته برابره کړي. هغه ژمنې چې دوی مخکې کړي وي او اوس هم ورکوي باید دوی په خپلو ژمنو ودرېږي او خلک دې له فقر او بیکارۍ څخه وژغوري. د راپورونو په اساس دا مهال په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر نږدې 12 میلیونه افغانان ژوند کوي چې یا خو مطلق او یا هم نیمه بیکاره دي. د کارګرانو ملي اتحادیې چارواکي همدارنګه له حکومت غواړي چې د کار قانون دې بشپړ پلی کړي، د مامورینو معاشونه دې لوړ کړي او کارګرانو ته دې د روغتیا او ژوند بیمې سهولتونه رامنځته کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت نظر واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره یې بیا هم په نظر اخیستلو بریالي نه شو. د دې وزارت مرستیال حسام الدین همرا د پنجشنبې په ورځ د کارګرانو په یو غونډه کې شته بیکاري او د کارګرانو ستونزې تایید کړې او ژمنه یې وکړه چې د دوی د تنخواګانو وړولو او نور امتیازاتو هڅې به ګړندۍ سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د صنفي اتحادیو د مرکزي شورا غړیو هم پر حکومت اعتراض کړی و چې د کارګرانو ژوند ته لازم پام نه دی کړی. یو شمېر کارګران وایي له بیکاري سخت کړیږي، په میاشتو کې دومره پیدا کوي چې یوازې چای او ډوډۍ پرې وخوړلی سي.
موږ د دولت څخه کار غواړو، افغانستان ټول وګړي د بیکاری څخه خسته سوي دي، عادلانه مزد غواړي، د کار په بدل کې مزد غواړي.
زول محمد کاروبار ورک ده، غریبي نشته. د دولت نه موږ دغه تقاضا کوو چې موږ ته کار وسایل کړي، موږ ته کار راکړي. یو ځوان په کار ودرېږي، یو ځوان په روزګار ودرېږي، یو ځوان ته کار وسایل شي.
د امریکا په شیکاګو ایالت کې لنن څخه یو سلو شل کاله پخوا یو شمېر کارګران د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراض وکړ چې د پولیسو لخوا سخوټه کول سول او له هغې وروسته هر کال د مه لومړۍ د کارګرانو نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د روان ورځپاڼې په ادارې کې راغلي په پاکستان کې د مدون شماري عمل پر وړاندې یو شمېر چیلنجونه دي، ځکه چې له دې سره په قومي اسمبلی کې د صبح د سیټونو د قومي ټکس په پیسو کې د برخو زیاتېدو او کمېدل تلل شوي دي. نور تفصیل له اسرار عالم مومند اورو.
ډرډن وسپانی په اداره کې راغلی دی د حکومت لخوا د کال 2014 د مارچ میاشتې څخه د مردم شماری کولو اعلان یو ښه پرمختګ دی او ښکاري داسې چې اخر کار د مردم شماری لپاره ټاکل شوي پنډونه په سمه توګه مصرفیږي او هلې ځلې په ښه ډول روانې دي. حکومت د مردم شماری لپاره د نیټې، کمیټې، بجټ او ځینو نورو لوازماتو اعلان هم کړی. په اداره کې راغلی دی چې په مردم شماری کې د دومره لوی ځنډ لوی سببونه دي، ځکه چې یو شمېر قوتونو ته له مردم شماری څخه ډېر خطرونه وو. په دې کې دوه خبرې تر ټولو مهمې دي. یوه دا چې له مردم شماری سره به د هرې صوبې د قومي اسمبلۍ په سیټونو کې بدلون راشي، یعنې چې د کومې صوبې آبادی زیاته وي هغوی ته به په قومي اسمبلۍ کې زیات او چې د کومې آبادی کمه وي هغوی ته به کمې څوکۍ ورکړل کیږي. دویمه مهمه خبره دا ده چې که چیرې په پاکستان کې مردم شماری وشي او د کومې صوبې آبادی زیاته وخیږي نو د وفاقي ټیکس په پیسو کې به زیاته ونډه ولري، ځکه چې د ټیکس 20% د آبادی پر بنیاد ورکول کیږي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د مردو مشماري خبرې کیږي، ټولې صوبې منتظره دي چې په قومي اسمبلی کې به د دوی په ټاکل شوو څوکیو او د دوی د برخې د وفاقي ټیکس په پیسو به څه اثرات پرېوځي. په اداره کې راغلي دي سن صوبې ته د زیاتو خلکو هجرت به نه یوازې د وفاقي ټیکس په پیسو کې د دې صوبې برخه زیاته کړي، بلکې دا به هم وښایي چې په دې صوبه کې زیات شمېر د کوم قام خلکو دي. په اداره کې راغلي دي چې دا اوس د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون کار دی چې د مردم شماري عملي کولو لپاره کومه لار خپلوي، ځکه چې له دې سره د صوبو او سیاسي ګوندونو قسمتونه تړل شوي دي. په اداره کې راغلي دي له دې وړاندې هم حکومتي ګوند مسلم لیگ نون مهم ګامونه پورته کړي دي چې نیپسی اباډ او پاک چین اقتصادي کوریډور نومیږي او له دې دواړو د صوبو خپلمنځي سیاست تابېږي. په اداره کې راغلي دي کچېری مسلم لیگ نون یا درې واړه کارونه په ایمانداری سره وکړل او صوبو ته یې خپل حقونه ورکړل، نو پر دې ګوند لګېدلې هغه ټول تورونه به ختم شي چې دوی حکومت یوازې د پنجاب لپاره دی.
سرار علم مومندو د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په دې هېواد کې د 500 پر سزا یو مقاله خپره کړې ده. پر پېښور آرمي پبلک سکول تر بې درسته د پاکستان حکومت پر 500 لګول شوی بندیز لرې کړی وو او یو شمېر کسان یې اعدام کړل. تفصیل په دې رپورټ کې. دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د سید محمد علی مقاله خپره کړې ده چې پکې نوموړي لیکي داسې ډېر شواهد شته چې شی پانسیانې ورکول د جرمونو په مخنیوي کې مؤثره کردار نه ادا کوي. د ملګرو ملتونو د 2008 کال د سوي یوې څېړنې حواله ورکړې چې وایي پانسیانې د جدي جرمونو هغسې مخنیوی نسي کولای لکه چې عمر قید سزا یې کولای سي. لیکوال زیاتوي پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومت پر 500 لګول سوی بندیز ختم کړ او دا شان پوځي عدالتونه یې جوړ کړل. دی وایي چې د پوځي عدالتونو حمایتیان دلیل ورکوي چې د پاکستان ولسي عدالتونو باندې د مقدمو بوج یا بار زیاتی او کار هم ډیر په ورو ورو کوي. دا شان دوی زیاته تکیه پر ګواهانو کوي او ججان او څارنوالان هم تحفظ نه لري. هم په دې وجه د ترګرو پر ضد مقدمه چلول ګران سي، ځکه چې هغه ډیر په اسانۍ سره ګواهان او وکیلان ویرولای سي. خو لیکوال وایي ځینې کسان بیا د فوجي عدالتونو مخالفت ځکه کوي چې وایي د عدالتونو شفافیت نه لري او نه هم اوریدنی په ښکاره او شفافه توګه تر سره کیږي. بل خبره دا ده چې د ترګری سره تړلې مقدمه وار لمخه د ترګری ضد عدالتونه تر لتیروي. دا شان لیکوال وایي هغه خلک چې د پانسیانو ورکولو حمایت کوي دا دلیل ورکوي چې یوازې پانسیانی کولای سي چې د شدت پسندۍ مخه ونیسي. خو مخالفین بیا وایي چې په داسې حال کې چې یو شدت پسند وار لمخه د ځانمرګي برید په شکل کې د ځان د وژلو فیصله کړې وي، نو هغه څنګه د پانسی په سزا لمرګه ویرول کېدلای سي؟ لیکوال وایي دغه خلک فکر کوي چې په پاکستان کې عدالتي نظام کې ډېری نیمګړتیاوې دي. د شکنجې لالارې په خلکو جرم منل او د پلټنې په سمه توګه نه کېدنې د دې سبب سوي دي چې بېګنا خلکو ته پانسیانی ورکړل سي.
سلام پښتونخوا خبرونه ده پای ته رسو د راشد خان په ژغ باندې. خو په بل خبرونه کې به تاسو په خدمت کې یو.
رانا مغوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے ڈیرا ہری بداشن خالے سبر وکڑا خدائی برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے سرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان
خاستا حسن خوڑولی داشن خالے سبر اکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے دن کی خاری بس گرانا گل تھا سرا زمانی نداس مندر کی خاری بس گرانا گل تھا سرا زمانی نداس تیرا وہ باپ جھنگڑوں کی گزرا سلمتا سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغوڑا دسرو سرو پیسوان سماڈی را غریبی داشن خالے